آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د استاذ د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په پښتو خبرونه. په دې خبرونه کې به پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان په ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی معاون او دوه نومول شوي ولسوالان وژل شوي دي. د سوریې پوځ د اسلامي دولت نه د حلب په ختیځه برخه کې هوایي اډه بیرته نیولې ده. د شمالي کوریا یو ډیپلومات ویلي دی پیونګ یانګ غواړي د امریکا سره د صحیح شرایطو له مخې خبرې وکړي او ملیشه قواوو په عراق کې د یو واړه کلي د بیرته نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د قندوز تخار لوی لار خلاصه شوې ده. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د قندوز تخار لوی لار تیر ورځ له ماسپښین وروسته د طالبانو بیرته نیول شوې وه، خو په لاره کې د ښخ شوو ماینونو له امله عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. د دغې لارې د خلاصون لپاره د تیرې یوې هفتې را په دې خوا د افغانستان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې وې. د دغه 25 کیلومتره اوږدې لارې په سر ټولې موجودې پوستې د طالبانو تر محاصرې لاندې وي او څو پوستې طالبانو نیولې هم وي. چارواکي وایي تیره ورځ د افغانستان خاصو قواوو د دغې لارې د خلاصون لپاره عملیات وکړل او لارې بیرته خلاصه کړه. د چارواکو ویلي دي چې د لارې د خلاصون په عملیاتو کې طالبانو ته تلفات وراوښتي دي. بل پلو د پولیسو په اعلامیه کې راغلی دي چې د چاردرې په ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي قواوو په بریدونو کې یولس طالبان وژل شوي چې د قاري احمد شاه په نامه د دې ډلې یو قمندان هم پکې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان د ولایت دپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال او د دغه ولایت د دوآب او د بلخ د کلدار د ولسوالیو لپاره نومول شوي ولسوالان د افغانستان د قواوو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت بیانیه وایي چې په نهو ولایتونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې د مهمو غړو په ګډون لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په بیانیه کې راغلی دي چې دغه عملیات په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د هلمند، قندهار، قندوز، بدخشان، اروزګان، بادغیس، بغلان، بلخ او د سمنګانو ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوي دي. د بیان له مخې په دې عملیاتو کې د دولت درې او یا وسلوال مخالفین وژل شوي، اوه ویشت تنه زخمي شوي، یولس نور ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د سمنګان د ولایت دپاره د طالبانو د نومول شوي والي معاون جلال او د دغه ولایت د دوآب د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي غیاث الدین وژل شوي دي. همداشان د سمنګان د ولایت د عملیاتي قطعې قمندان حبیب الله اندرابي د کلدار ولسوالۍ لپاره د ملا انعام الله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال هم وژل شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریږي. په پاکستان کې پولیسو ویلي دي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نامعلومو وسلوالو کسانو په تعمیراتي کارګرو باندې ډزې کړي، لږ تر لږه لس تنه یې وژلي، یو شمېر نورې ټپي کړي دي. د دغو کارګرانو په بندري ښار ګوادر کې سړک جوړاوه چې په موټر سایکل سپرو کسانو ورباندې ډزې وکړې او وروسته له سیمې وتښتېدل. سمدستی چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې حملې نه یوه ورځ مخکې یو ځانمرګه د بلوچستان په ایالت کې په بندري ښار ګوادر کې په حمله کې 25 تنه وژل او څلوېښت نورې زخمي کړل. د پرونۍ حملې هدف چې د مستونګ په ښارګوټي کې وشوه د پاکستان د سنا رئیس عبدالغفور حیدري وو. سناتور حیدري سرسري غوندې زخمي شو، خو موټروان او د سنا د جرګې د غړو رئیس دواړه ووژل شول. د سوریې پوځ د اسلامي دولت د وسوالو نه هوایي اډه چې د حلب په ختیځ کې واقع ده بیرته نیولې ده. پوځ د سو میاشتو رئیس د دغو وسلوالو سره په جګړه بوخت دی، خو بالاخره یې وکړه شو چې نن د جراح هوایي اډه بیرته ونیسي. د دغه ګروپ اکثره خلک ایستل شوي دي او د رژیم قواوو او د هوایي میدان پاکول پیل کړي دي. د اسلامي دولت د قواو سره خال خال نښتې روانې دي. دا خبر د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ورکړی دی. یو نظامی مامور د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د سوریې حکومتي قواوې به په دغو ساحو کې چې د اسلامي دولت په لاس کې دي مخې ته روانې وي چې د حلب په ختیځه برخه کې نورې سیمې هم بیرته ونیسي. وسلوالو د 2014 کال راهیسې د جراح هوایي اډه نیولې وه. د نظامی چارو د تحلیلګرانو د وینا له قراره احتمال لري چې سوریه او متحدینې په راتلونکې هفته کې د حلب په ختیځ کې د مسکانه د خارګوټي د بیرته نیولو دپاره عملیات وکړي. په 2011 کال کې په سوریه کې د جګړې د پیل راهیسې تر اوسه پورې د څلور نکونه ډېر سوریایان په جګړه کې وژل شوي او 100 میلیونه نور د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته تللي دي. د شمالي کوریا یو لوړدبه ډیپلومات نن د شنبې په ورځ وویل چې پیونګیان غواړي چې د امریکا سره د صحیح شرایطو په اساس خبرې وکړي. د امریکا د چارو لپاره د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت عمومي مدیر چو سن هو دا تبصره د بیجنګ په بین المللي هوایي میدان کې په داسې وخت کې وکړه چې د ناروې نه خپل هیواد ته ستنېدله. د یونهاب د خبري اجنس په قول له چو سن هو نه پوښتنه وشوه چې شمالي کوریا د ټرمپ د حکومت سره خبرو ته تیاره ده. هغې په ځواب کې وویل که شرایط مساعد شي موږ به خبرې وکړو. چو سن هو په اوسلو کې د امریکایي استادانو او د امریکا د پخوانیو مامورینو سره ملاقات کړی و. امریکایي مامورینو لا تر اوسه پورې د چو سن هو د وینا په باره کې تبصره نه ده کړې. د شیعهګانو په رهبرۍ ملیشه قواو په عراق کې د یو واړه کلي د بیرته نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دغه کلی چې د موسل په شرق کې واقع دی د اسلامي دولت په لاس کې دی. ابو مهدی مهندس د عراق د حکومتي قواو رئیس ویلی دی چې دغه اقدام د جمعې په ورځ سهار وختي شوی دی چې موسل ته د تګ راتګ ټولې لارې بندې شي. د عراق پوځ، فدرالي پولیس او خاصې قواوې چې د امریکا په رهبرۍ ائتلاف ملاتړ کوي ورو ورو په موسل کې د اسلامي دولت نه ځایونه بیرته نیسي. د موسل د بیرته نیولو لپاره عملیات د اکتوبر په میاشت کې شروع شوي دي او د خار ختیځه سیمه د جنوري په میاشت کې آزاده شوې ده. په درسته نړۍ کې کمپیوټري حملې زیاتې شوې دي. د دې حملو اصلي هدف شرکتونه او عام مؤسسې دي. د دغو حملو له امله بین المللي ورختۍ زیاته شوې ده او ډېر خدمتونه په ټپه درېدلي دي. په 40 هیوادونو کې 15 زره کمپیوټري حملې شوې دي چې هدف یې د کمپیوټري سیستم د ټولو دوسیو بندول او له کاره غورځول دي چې وروسته له دې بیا دغه کسان وکړی شي چې د همدغو شرکتونو نه نغدې پیسې وغواړي. د ریډ لاک د کمپنۍ اجرایوي رئیس ویلی دی چې دوی د هغو سازمانونو پسې ګرځي چې ماموریت مهم وي او بې له خپلو ارقامو کار نشي کولی. د ویل د مثال په ډول موږ د برتانیې د روغتیا په سیستم کې دا کار تجربه کړ ځکه چې د روغتیا د ملي خدمت د پلان لاندې ټول روغتونونه په بشپړ ډول وتړل شول او څوک نشو ورتللی. حقیقت دا دی چې ناروغان ټول رخصت کړل. د کمپیوټري امنیت یو شمېر شرکتونو د امریکا په شمول په 6 هیوادونو کې د کمپیوټري سیستم غلا دغه بدغونې عمل معلوم کړی دی. که څه هم چې په امریکا کې په لومړیو 3 ساعتونو کې تاثیر نه دی معلوم شوی. فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د ښاروالۍ د لسګونو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل کاندیدان انتخابوي، خو د غزې په ترنګه کې نن رایګیري ونه شوه. دغه انتخابات د جمهور رئیس محمود عباس د فتح د ګوند محبوبیت د معلومولو دپاره انتخابات ګڼل کیږي. د فلسطین وسلوال ګروپ حماس چې د غزې ترنګه تر لاس لاندې ده د خپل ډېر اعتدال خوښوونکي سیاسي رقیب نه بیل شوی او رهبر عباس د فلسطینیانو مشري کوي. دواړه خواوې یو بل ملامتوي چې په غزه کې د انتخاباتو مخه نیولې ده. دغه فلسطیني رقیب حکومتونه په 2001 کال کې د داخلي جګړې د پیل راهیسې چې حماس د غزې نه فلسطیني مقامات ویستل د یو بل سره توافق نه لري. اسرائیل او اکثر غربي ملکونه حماس سره د دې چې په دې اخرو وختونو کې دریز نرم شوی دی دغه ګروپ تروریست ګروپ بولي. او د جرمنی د شمال لویدیځ برخې هانوور د ښار اوسیدونکو نه غوښتل شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي چې مقامات وکړی شي. هغه بمونه شند کړي چې د دویم نړیوال جنګ په وخت کې د بمونو د شنډولو دپاره د پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي. د دغه ښار چارواکي وایي چې په یو ځای کې چې تعمیراتي کار روانو 2 بمونه پیدا شوي او 3 نور بمونه په نږدې ځای کې پیدا شوي دي. د هانوور مقاماتو د دې ښار د اوسیدونکو د ایستلو دپاره تیاری نیولی دی او دغه بمونه د دویم نړیوال جنګ نه څه باندې 70 کاله وروسته چې معمولا په جرمني کې بمونه موندل کیږي موندل شوي دي چې په نازي جرمني باندې د ائتلاف د قواوو د بمباریو په وخت کې هلته اچول شوي وو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې تر راپور یوه ورځ وروسته په خپل تون غبرګون کې وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان استخباراتو پراخ نفوذ کړی دی. نوموړي په کندهار کې د یوه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې په دې اړه به کره شواهد د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړي. پام وکړئ په همدې اړه یوه رپورټ ته.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې وویل چې د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په زوره بې درکه کړي دي. خو د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق دغه تورونه ردوي او وایي چې د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې راپور له حقیقت څخه لري دی. نوموړي وویل چې راپور په اصل کې له تیرو څو کالو راهیسې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون تر لاس لاندې وو او بیا وروسته د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې ته ورکړل شوی دی. جنرال عبدالرزاق په کندهار کې نن یوه مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان سرګر اداره نفوذ لري او د په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردي د استخباراتو په خلو جوړ شوی دی. موږ دا راپور د وو په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی چې د دې په دې کې څوک شامل دی څونه نفوس لري. په دې کې د پاکستان ایسای مستقیمه نفوس لري او هغه شواهد که بیا وغواړي زه به خپله د افغانستان د جمهور په مخ کې هغه شواهد کښېږدم د دې پر اداره باندې چې دې کوم راپورونه جوړي د چا په خوله جوړي او هر ځای نه نسو کولی چې دا چا سره دا شان شریک خپله د افغانستان حکومت سته. زه هرې محکمې ته د افغانستان حاضر یم هرې سنوالی خو د دنیا د دغسې یو فشار راوړلو محکمې ته ناظر یم نه پروا لرم.
د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې په رپورټ کې راغلی دي چې که جنرال عبدالرزاق دا جرمونه شخصا کړي هم نه وي خو په پراخه توګه په جرمونو کې شریک ګڼل کیږي چې پکښې د محاکمې پرته وژنې او د پټو زندانونو د درلودلو په څیر د بشري حقونو سرغړونې پکښې شاملې دي. خو د کندهار امنیه قمندان په نننۍ خبري کانفرنس کې ومنل چې په ځینو مواردو کې د کندهار پولیسو له قانون څخه سرغړونه کړې او د په اړه قانوني ګامونه اخیستي. جنرال عبدالرزاق په دې اړه زیاته کړې چې د وژنو او شخصي ځورونې په جرم یې د لوړپوړو منصبدارانو په شمول 200 پولیس زنداني کړي او عدالت ورباندې تطبیق شوی دی.
210 کسه پولیس چې په دې کې بیا ورونه هم شهیدان شوي قربان به هم شهیدان پر هغه سربېره اوس په بندیخانه کې ناست دي. یوه میاشت دمخه هم ورونه شهیدان شوي دي هم اوس دلته په بندیخانه کې ناست دي. دا موږ کړي دي او دا چې پر هغه سربېره راپورونه جوړېږي یو شی نسو کولی چې وطن و دښمن ته پرېږدي. هېڅ په هېڅ قیامت یې نسو که زه راپورټ جوړې کړم وطن نسو پرېښودی. لکه هلمند، لکه کندوز، لکه روزګان، لکه فراه نسو کولی. دا مې په وسه نه ده چې د طالب و د تروریست و د عیسای و د بلادین د پټاو نه بېرېږم د بل چا د راپور هم نه بېرېږم.
جنرال عبدالرزاق له تیرو 15 کالو راهیسې د کندهار امنیه قمندان دی او 14 وارې ورباندې ځانمرګي بریدونه سوي چې په ځینو کې مرګونه ټپي سوي هم دی. په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په کتلو د کندهار ولایت چې یو مهال د ډیرو نارامه ولایتو څخه بلل کېدی د ډیرو اوسیدونکو په باور یې چې په دې وروستیو کلونو کې یې په نسبي توګه امنیت د پام وړ سوی او د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې کومه لویه ګډوډي پکښې رامنځته کړي. عزیزالله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان امنیتي ځواکونه نه ماتېدونکي دي. نیکلسن چې نن یې په کابل کې د معلولو افغان نظامیانو د ورزشي لوبې پر مهال خبرې کولې وویل چې د افغانستان ملي اردو په داسې یوه جګړه کې بریالۍ ده چې ورته جګړې ډېرې نورې اردوګانې په ګونډو کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کابل کې د ناټو په مشرۍ د پریکنده ملاتړ د ماموریت عمومي قمنداني نن د هغو اویا افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو کوربه و چې په جګړه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د اویا معلول سرتیری د نړیوالو ځواکونو د سرتیرو لخوا بدرګه کیدل. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دوی هغه سرتیری و بلل چې معلول شوي خو خپل پوځي ماموریت یې نه دی پریښی. جنرال جان نیکلسن دغو معلولو سرتیرو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه ماتېدونکي دي، د نړۍ په استازیتوب د ترهګرۍ په ضد جنګېږي او د 90 هېوادونو ملاتړ ورسره دی.
The Afghan army has excelled over the last
په تیرو سو کلونو کې افغان ملي اردو مضبوطه پاتې شوې ده. په داسې یوه جګړه کې جنګېږي چې داسې جګړې ډېرې اردوګانې ماتې کړي دي.
افغان امنیتی ځواکونو له دغو اویا معلولو سرتیرو وی د کاناډا په ټورنټو کې د انویکټوس په لوبو کې د ګډون لپاره انتخابیږي. د ټورنټو د انویکټوس لوبې د دې کال په سپتمبر کې کیږي. په دغو لوبو کې د 1500 هیوادونو معلول سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي برخه اخلي. 550 د نړۍ نه معلول سرتیري به په خپلو کې په 1200 سپورټي برخو کې سیالۍ کوي. له افغانستان دا اوه معلول سرتیري په والیبال، بینچ او پاور لفټینګ برخو کې به د ټورنټو په سیالیو کې ګډون وکړي. محمد ظاهر او هجرت الله دوه هغه سرتیري دي چې په جګړه کې معلول شوي او خوښ دي که د ټورنټو سیالیو ته وټاکل شي.
په کندهار کې اردو کې زخمي شوم، 250 متل کې اردو کې زخمي شوم. زه غواړم چې د مسابقه ته اجازه یا بل څوک وټاکل شي، هغه د افغانستان په سطح باندې مسابقه وګټي، خامخا وګټي.
کلا کې زخمي شوم تقریبا د 1/16 ګڼډنګ نه پارېږه ما، په زه غواړم چې ناټو ته لاړ شم، د غنډوال سره مسابقه وکړم.
حتی په دغو سیالیو کې د 18 کلن ډګرول هم برخې اخیستو ته لیواله دی.
ګلستان ولسوالي د فراه په ولایت کې د مین د دشمن د مین په اثر باندې مین انفجار وکړ او ما خپل پښه د لاسه ورکړه، او زه غواړم په دغه سند باندې په دغه مسابقې کې اشتراک وکم، او دا چې ما پښه د لاسه ورکړې غیرت مې د لاسه نه دی ورکړی.
د انویکټوس لوبې په 2014 کال کې د برېټانیا د شاهزاده پرنس هری په ملاتړ پیل شوي. افغانستان په دې لوبو کې دوه وارې وړاندې هم برخه اخیستې وه.
د افغان امنیتی ځواکونو له اویا معلولو سرتیرو نه به وی په نننۍ مسابقه کې د کاناډا د ټورنټو سیالۍ ته انتخاب شي. دوی اکثره په روانه جګړه کې معلول شوي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو په درشل کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر ویلي هیواد افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږلو په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې. مک ماستر ټینګار کوي چې امریکا له خپلو متحدینو سره د افغانستان په اړه د یوې اغیزمنې تګلارې پر جوړولو کار کوي. نور جزئیات په ریپورټ کې واورئ.
د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس سلاکار مک ماستر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. مک ماستر وویل چې ترامپ به په خپل راتلونکي خارجي سفر کې چې د ناټو په سرمشریزي او د وه بډایه هیوادونو یا G7 په غونډو کې اشتراک هم پکې شامل دی، د خپلو متحدینو نظریات واوري.
Recently we have been engaged against
په دې وروسته کې موږ په افغانستان کې د داعش پر ضد بریالي عملیات وکړل چې په حق له باید ډیر جزئیات د دفاع وزارت په یو خبری کانفرنس کې په نږدې راتلونکي کې ورکړل شي. د افغانستان ملي اردو د نړیوالو ترورستانو او طالبانو پر ضد د جنگ ډیره برخه پر مخ بي، او موږ له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د لا زیاتې مؤثرې ستراتیژۍ د درلودلو په حق له کار کوو چې معلومه کړو نور څه کولی شو. ولسمشر ته باید کوم پیشنهادات وکړو چې په افغانستان کې زموږ اهدافو ته په رسیدو کې اغیزناک ثابت شي، او له خپلو متحدینو څخه غواړو چې هر څه به د ولسمشر له لارښوونې سره سم کوو.
اوس مهال د ناټو په چوکاټ کې 13,000 بهرني عسکر په افغانستان کې دیره دي چې تر 3,000 زیاتې امریکایي نظامیان دي. له بلې خوا د استرالیا صدر اعظم د جمعې په ورځ ویل هیواد افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د ناټو په غوښتنې غور کوي. هغه د ناټو د غوښتنې د جزئیاتو په هکله څه ونه ویل چې له ده څخه تیره میاشت افغانستان ته د سفر پر مهال شوې وه، خو زیاته کړه چې د عسکرو له لیږلو سره کوم مخالفت نه لري.
موږ دې ته تیار یو چې خپل رول پراخ کړو. دا ډیره مهمه ده چې موږ له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې ګډ کار ته دوام ورکړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ کړو چې وکولی شي د داعش ډلې او طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو د ګواښ په وړاندې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
وروسته له هغه چې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باب خبرونه خپاره شول، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د ناټو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ډیر مهم بولي، ځکه چې په وینا یې دغه سازمان اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، پر یو شمېر هیوادونو د انټرنیټي برید له امله په نړۍ کې د خدماتو ګڼ شمېر سیسټمونه زیانمن شوي دي. په دې ترڅ کې پر څلور اویا هیوادونو 45,000 انټرنیټي بریدونه شوي دي. د نورو هیوادونو په نسبت د روسیې او برېټانیا انټرنیټي خدمات زیات زیانمن شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
محترم اوریدونکو، زموږ دا رپورټ د تخنیکی معذرو له کبله خپور نه شو. اوس راځو بل مطلب ته. د پخوانی جمهور رئیس میرمن میشل اوباما له هغه وخت نه راپدې خوا چې له سپینې ماڼۍ نه تللې ده، په مظهر کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د حکومت په پریکړې باندې انتقاد وکړ چې فدرالي مقررات یې ځنډولي دي او هدف ورنه په ښوونځیو کې د غرمې د ډوډۍ ښه کول دي. د امریکا غږ خبریال اس بي لا کوکولي په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
اوباما په درس هیواد کې د ماشومانو د چاقۍ د کمولو په ارتباط مبارزه پیل کړې وه. په داسې حال کې چې میرمن اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د روغتیا کانفرنس ته وویلې په کار ده په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ مکمله غذا وي، ځکه چې په میلیونو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د فدرالي حکومت لخوا د غرمې ډوډۍ ورکول کیږي. د پخواني جمهور رئیس میرمن میشل اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We can't keep wondering why. We got here because we weren't paying attention. And that's, again, it's not blame game, it's just the reality. You take your eye off the ball on things and you let other people determine what you're eating, what you're feeding, how you're moving.
موږ په دې تعجب نشو کولای چې ولې دلته راټول شوو، ځکه چې موږ توجه نه کوو. عملامتې دې په لو بنا چول کېږي. دا یو واقعیت دی. تاسې د شیانو په باره کې خپل سترګې خلاصې کړئ او نورو خلکو ته اجازه ورکړئ چې پریکړه وکړي. تاسې څه خورئ، په څه مړیږې، څنګه حرکت کوئ، او مخکې له دې نه چې په دې پوه شئ ستاسې ماشومان د شکرې دوهم نمره ناروغي لري او تاسې مغشوشه کیږئ، تکان خورئ، دردمن کیږئ، او زه هیله لرم چې روغتیایي بیمه ولرئ. دی وویلې د ښوونځیو د غرمې صحي ډوډۍ باید یوه سیاسي موضوع نه وي. میشل اوباما بیا وایي:
We owe them so much. We owe them our best. We owe them putting aside our politics. We owe it to them to not be cynical. We owe it to them not to give up. You know, we owe it to them to be honest.
موږ د دوی ډیر پوروړي یو، او موږ د خپل وسې پورې د دوی مدیون یو. موږ د دوی پوروړي یو چې خپل سیاست یې وی خواته کېدو. موږ د دوی پوروړي وو چې صادق او رښتینی اوسو، ټینګ اوسو، همدرد اوسو. تاسې پوهیږئ هر شی چې زه کوم، زه د ماشومانو په باره کې فکر کوم چې ما او زما ژمنې څاري، او زه چې څه وایم هغه کوم، ځکه دا ماشومانو ته یوه موضوع ده چې دوی غوښتلی کوي، او کله چې ناامیده کړئ نو په دې سره دردمن کیږي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي امریکایي ماشومان کافي تمرین نه کوي او په شپږو ماشومانو کې یوې اضافي او وزن لري. اوباما بیل دی چې د ټرمپ نوې حکومت په نوم یاد کړي د ماشومانو له مور او پلار نه وغوښتل چې د نوې حکومت د هدایتونو او د دوی تر شا د هدفونو په باره کې فکر وکړي. د ټرمپ حکومت په دې تازه وخت کې وویلې دا به هغه فدرالي مقررات وځنډوي چې اوباما تقویه کړي وو، او هدف ورنه دا و چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د غرمې ډوډۍ صحیح کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کمحترم اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل، پر یو شمېر هیوادونو د انټرنیټي برید له امله په نړۍ کې د خدماتو ګڼ شمېر سیسټمونه زیانمن شوي دي. په دې ترڅ کې پر څلور اویا هیوادونو 45,000 انټرنیټي بریدونه شوي دي. د نورو هیوادونو په نسبت د روسیې او برېټانیا انټرنیټي خدمات زیات زیانمن شوي دي.
د رینسموير په نامه د سافټویر په واسطه په څلور اویا هیوادونو کې 45,000 بریدونه شوي دي. دا یو ناوړه کمپیوټري سافټویر دی چې یو سیستم ککړوي، فایلونه یا دوسیې بندوي، او بیا له کارکوونکو نه د شفر د خلاصولو لپاره نغدي پیسې غواړي.
دوی په هغو سازمانونو پسې ګرځي چې له کمپیوټري معلوماتو پرته فعالیت نشي کولی. د مثال په ډول کله چې د برېټانیا د روغتیا سیستم ډېره برخه په بشپړ ډول له کاره لوېدلې او لاسرسی ورته نشي کېدلی، نو په نتیجه کې ډېر روغتونونه ناروغانو ته ځواب ورکوي، یعنی درملنه یې نه کوي.
د دغو انټرنیټي بریدونو له امله د برېټانیا په روغتونونو، مخابراتي موسسو او نورو شرکتونو کې کمپیوټري معلومات د دې لپاره بند شول چې له کارونکو نه د پیسو غوښتنه وشي.
Services in different parts of the country have been disrupted.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځینو خدماتو په وړاندې کولو کې ګډوډي راغلې ده. یو شمېر کسان له دې عمله اغېزمن شوي دي، خو زموږ لومړیتوب دا دی چې دغه مهم خدمات ژر تر ژره بیرته پر ځای کړو. دغه رینسموئر چې د برېټانیا په روغتونونو کې بې نظمي رامنځته کړه، یو ډول سافټویر دی چې له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته چې د انټرنیټي ګواښ په وړاندې ډېر خوندي نه وي انتقالیږي.
Organizations as well as end users.
سازمانونه او د کمپیوټر کاروونکي باید چې خپل سیستمونه پرمختللي وساتي. موږ باید د اړونده خدماتو وړاندې کوونکو ته تقویه کوونکي پروګرامونه ولرو. لوی تصدۍ باید سم وسایل ولري چې خپل کاروونکي او د هغوی فعالیتونه وڅاري. هغوی باید د کارکوونکو لپاره د خبرتیا او زده کړې پروګرامونه جوړ کړي چې کوم لینک باید خلاص کړي یا یې نه کړي.
د دغو بریدونو په اړه په ایټالیا کې د G8 هیوادونو د مالیې وزیرانو او بانکدارانو د یوې اعلامیې په مسوده موافقه وکړه. په دغه مسوده کې راغلی دي چې انټرنیټي بریدونه دغه هیوادونه له زیاتېدونکي اقتصادي ګواښ سره مخامخ کړي. داسې معلومیږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دغه هڅه وروسته له هغه وشوه چې د مایکروسافټ یو سافټویر چې د متحده ایالاتو امنیتي ادارې د خپلو استخباراتي اهدافو لپاره جوړ کړی وغلا شو او وروسته د انټرنیټ له لارې افشا شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د خبرونو مهم ټکي لرو. د کندز ولایتي چارواکي وایي چې د کندز تخار لوی لار 13 ورځ له ماسپښین وروسته د طالبانو نه بیرته نیول شوې وه، خو په لاره کې د ښخ شوو ماینونو له امله عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه وه. د دې لارې د خلاصون لپاره د تیرې یوې هفتې راپه دې خوا د افغانستان قواوو او وسوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې وي. چارواکي وایي 13 ورځ افغان قواوو د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړل او لاره یې خلاصه کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د سمنګان د ولایت د پاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال او دغه ولایت د دواب او د بلخ د کلدار د ولسوالیو د پاره نومول شوي ولسوالان د افغانستان د قواوو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیسو نن وویل چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نامعلومو وسوالو کسانو په تعمیراتي کارګرو باندې ډزې وکړې، لږ تر لږه لس تنه یې وژل او یو شمېر نورې زخمیان کړل. د سوریې پوځ د اسلامي دولت د وسوالو نه هوایي اډه چې د حلب په ختیځ کې واقع ده بیرته نیولې ده. پوځ د سو میاشتو رئیس د دغو وسوالو سره په جګړه بوخت دی، خو بل اخره یې وکړه شو چې نن د جره هوایي اډه بیرته ونیسي. د شمالي کوریا یو لوړ رتبه ډیپلومات نن د شنبې په ورځ وویل چې پیونګ یانګ غواړي چې د امریکا سره د صحیح شرایطو له مخې خبرې وکړي. د امریکا د چارو لپاره د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت عمومي مدیر چوسن هو دا تبصره د بیجنګ په بین المللي هوایي میدان کې په داسې وخت کې وکړه چې د ناروینا بیرته خپل هیواد ته ستنېدله. په درسته نړۍ کې کمپیوټري حملې زیاتې شوې دي. د دې حملو اصلي هدف عام شرکتونه او عام مؤسسې دي. د دغو حملو له امله بین المللي برخطایي زیاته شوې ده او ډېر خدمات په ټپه درېدلې دي. په څلور اویا هیوادونو کې 15,000 کمپیوټري حملې شوې دي چې هدف یې د کمپیوټري سیستم د ټولو دوسیو او پروګرامونو بندول او له کاره غورځول دي چې دغه کسانو کړی شي په بدل کې د همدغو شرکتونو نه نغدې پیسې وغواړي. فلسطینیان په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د ښاروالۍ د لسګونو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل کاندیدان انتخابوي، خو د غزې په تړنګه کې نن رایګیری ونه شوه. دغه انتخابات د جمهور رئیس محمود عباس د فتح د ګوند د محبوبیت د معلومولو لپاره انتخابات ګڼل کیږي. او د جرمني د شمال لویدیځ برخې هانوور د ښار د اوسیدونکو نه غوښتل شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي چې مقامات وکړي شي هغه بمونه شنډ کړي چې د دویم نړیوال جنګ په وخت کې د بمونو د شنډولو لپاره د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي.
درنه اوردونکو، ستاسو د خوشحالۍ او روغتیا په هیله زموږ د نن شپې اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس موږ درڅخه اجازه غواړو. د خدای په امان.